120 221 124 601.
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه تر نه هو بجو دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. په بادغیس ولایت کې د یوې چاودنې په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبري آژانس ډی پی ای د بادغیس د والي د ویان احمد جان حنزله له قوله لیکي چې نوموړی وایي پیښه پرون په اب کمري ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې ماشومانو له پخوانیو جګړو له یو پاتې لاسي بم سره لوبې کولې. په افغانستان کې له پخوانیو جګړو پاتې ناچاودي مهمات اکثرا ماشومانو ته مرجوب لاړوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 1,00,000 کسان په جګړو کې وژل شوي دي، خو دا هغه شمیرې دي چې ملګرو ملتونو یې ثبتول د 2013 کال له دسمبر میاشتې راهیسې پیل کړي دي. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې سین ته د تیلو د یو ټانکر د اوښتو خبر ورکړل شوی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې د تیلو دا ټانکر مازیګر مهال د واورې د ښویېدو له کبله سین ته لوېدلی. د هغه په وینا خلکو یو تن ژغورلی، خو د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له دوو اونیو رئیس په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تمرینونه روان دي. د دغه بورډ د رسنیو مسؤل عبدالله خان پاکتانی بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په تیرو دوه اونیو کې افغان لوبډلې د متحده عربي امارات لوبډلې پر وړاندې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د دوی تمریناتي او د چمتووالي کیمپ په غوره ډول تر اوسه پرمخ تللی دی.
ټاکل شوی چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د لوبډلو ترمنځ درې شل اووریزې مسابقې وشي چې لومړی به د پنجشنبې په ورځ د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې او سوریې د زلزلې د مړو شمېره له 140,000 اوښتې ده. د ترکیې دولتي راډیو تلویزیون ټی آر ټی نن راپور ورکړ چې د فبروري د 6مې د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15,000 د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. فرانس پرس خبري آژانس، الجزیرې تلویزیون او بی بی سی هم د تورته ارقام خبره کړې دي. په عین حال کې د سوریه شمال ته د مرستو د رسولو لپاره یو نوې لارې چې د بشر اسد رژیم د مخالفانو په ولکه کې د خلاص شوې او له دې لارې په بشری مرستو بار یو لس لارې سیمه ته رسیدلې دي. ملګرو ملتونو تیر شپه له سوریه سره د مرستې لپاره د 300 مليون ډالر په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. او د امریکا پاوز اعلان کړی چې اوکراین ته د توپچی مهماتو د برابرولو لپاره له دوه کمپنیو سره د 1,522 مليون ډالر په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی دی. د دې تړون خبر داسې مهال ورکول کیږي چې ویل کېدل د اوکراین د پاوز د توپچی مهماتو زیرمې په چټکۍ سره د تشیدو په حال کې دي. د امریکا پاوز دغه په یو بیان کې وویل چې اوکراین ته د نویو مهماتو لیږد به په مارچ میاشت کې پیل شي. د دې مهماتو د تولید تمویل به د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د اوکراین د امنیتي مرستو د نوښت برخه کوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لاندې خبری برخې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. او د هم لومړی موضوع، ځینې متخصصان له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د قانونو په اړه موافقه او تړونونه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګټه نه بولي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزیر سره د افغانستان د قانونو په سکتور کې د ایران د پانګونې په اړه خبرې وکړې. له دې مخکې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د بې دریغه لیکت پر موضوع هم انتقادونه شوي وو. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د طالبانو د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره د افغانستان پر قانونو له پانګونې سره د ایران د لیوالتیا خبره کړې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دواړو لوریو پرون سه شنبه په کابل کې د کتنې پر مهال پر دې موضوع بحث کړی دی. په خبرپاڼه کې نه دی ویل شوي چې په دې اړه کومه مشخصه پریکړه هم شوې ده کنه، خو ویل شوي چې دواړو لوریو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د قانونو او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د قانونو په برخه کې په موافقو او بحثونو کې شفافیت نشته.
عموما د قانونو قراردادونه په ستره کچه د هیوادونو سره، نو هغه ستره کچه قراردادونه عموما دیرش کاله او تر هغه زیات وخت لري چې په هغه کې باید ډیر دقت وکړل شي، او خصوصا په دغه شرایطو کې چې مونږه د یو خوانه د یو سیاسي مشکل سره مخ یو، دغه سي تصاميم کول شي پراتونکو باندې منفي تاثیرات ولري. زما پاند تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د یو منظم سیاسي ثبات یا سیاسي سیستم د چي هغه کې به مونږ یو تعریف شوی اقتصاد ولرو، په هغه کې مونږ د خپل ملي ګټو په اساس باندې د نړۍ د هیوادونو سره تعامل وکړو، اړیکې ورسره وساتو او په دې اړیکو کې یو بالانس ولرو.
ایران روانه میاشت ویلی و چې غواړي په افغانستان کې یو ګډ سوداګریز مرکز پرانیزي چې هم د افغانستان او هم د ایران د سوداګرو په ګټه وي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په خپل پرونی خبرپاڼه کې ویلي چې په کتنه کې پر دې خبرې وشوه چې د غاګر سوداګریز مرکز دی د دواړو هیوادونو د پولي په 40 کیلومتري کې وي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې له افغانستان نورو هیوادونو ته د پانګې د لیږدولو خبرونه ورکول شوې دي. په لندې قوس میاشت کې راپور ورکړل شو چې یوازې د ایران په مشهد ښار کې د افغانستان 1400 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي او د دوی د شتمنیو اندازه $1 میلیارډ ته رسیدي. په همدې حال کې د افغانستان بل گاونډي هیواد پاکستان ته په بدریغه توګه د ډبرو د سکرو پر لیکت هم انتقادونه شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف څو میاشتې وړاندې د کابینې په یو غونډه کې ویلي و چې دوی به له افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه هر کال $2.2 میلیارډ وسپموي. انتقادونه شوي چې د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي، نه د عوایدو په اړه شفافیت شته نه هم د کاروبار په برخه کې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو شکایت کړی چې د افغانستان خپل سکاره نورو هیوادونو ته روان دي، خو په افغانستان کې دننه د ډبرو سکرو او نورو سون توکو بیې لوړې شوې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ګڼو غړو د دې غورځنګ د مخکښ غړي او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د خوشي کېدو هرکلی کړی. علي وزیر له څه باندې 2 کلن بند وروسته پرون د کراچۍ له زندانه خوشي شو. پر هغه د حکومت پر ضد د پاراوونکو ویناو تور لګول شوی و. ښاغلي وزیر پرون هم د پاکستان ادارې پر خلکو په ظلم کولو تورنې کړې. په دې اړه نور تفصیل فریده سیال اوروي.
علي وزیر له څه باندې 2 کلن بند وروسته پرون سه شنبه د کراچۍ له زندانه خوشي شو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم غړی هرکلی وکړ. پر علي وزیر تور لګول شوی و چې د حکومتي ادارو خلاف یې پاراوونکي څرګندونې کړي، خو په خپله علي وزیر دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. هغه چې د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی و له زندانه له خوشي کېدو سره سم ویلي چې د پوخا په څیر به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. علي وزیر وروسته د لزګونو کسانو یوې غونډې ته خبرې وکړې.
چکره هم تنظیم پی ٹی ایم راپورته شه او در ریاستی اداره او در ریاستی جنرالانو تا مخامه خود درده او در ریاستی جنرالانو لاس بنیوه چه در ظلم دکره ده نور پا در خوره بنی تظلم نشه.
علی وزیر د 2000 کال د دسمبر په 14مه نیټه په پېښور کې نیول شوی و چې بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل شو، ځکه د سند پولیسو ویلي چې علی وزیر د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د حکومت خلاف پارونکي څرګندونې کړې دي. د علی وزیر د خوشي کولو ضمانتونه په وار وار رد شول او د هغه خلاف 19 دوسیې پرانیستل شوې چې په وو هغو کې د هغه د نیول کېدو امر شوی و. د علی وزیر د خوشي کېدو لپاره په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضي غونډې هم وشوې، خو حکومت په دې برخه کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار کاوه چې هغه په زندان کې د علی وزیر ساتل و.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ مشر علي وزیر د خوشي کېدو او د پاکستان د حکومت په مخالفت کې د ده د وروستۍ وینا جزئیات مو اورېدل. اوس ورځو د نن وروستي خبري سپورتي خبرونه اورو.
افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرهد او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګۍ او مرکز د توپوهنې او توپاچونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. کرکټ بورډ ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده چې له دې وروسته به نوموړي روزونکي په یاد مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیاو کار کوي. دغه اداره لیکي چې د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز په دې وروستیو کې د ادارې د مشرتابو په سپارښتنه رامنځته شوی چې پکې د افغان لوبغاړو پر غوره توپاچونه، توپوهنه، فزیکي تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کار کیږي. څلوېښت کلن عمران فرهد د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیس کڼلاسې توپوهونکی و چې په 2001 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او په وروستي ځل په 2013 زیږدیز کال کې د پاکستان لپاره ولوبېده. ښاغلی فرهد د څلوېښت ټیسټ، 85 ورځنیو او 9 نړیوالو شلوریزو سیالیو د لوبولو تجربه لري. هغه په 213 فرست کلاس او 222 لیست ای کې تر 22,000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزې وهلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېیمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږ کلونو راهیسې په پاکستان کې له بېلابېلو لوبډلو سره د روزونکي په توګه دنده ترسره کړې ده. دغه راز رانا نوید الحسن د خپل وخت اچټک توپاچونکی و. هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 زیږدیز کال کې پاکستان ته ولوبېد. نوموړي په 9 ټیسټ، 4 اویا ورځنیو او 4 شلوریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده. همدارنګه هغه په 155 فرست کلاس، 190 لیست ای او 126 سوداګریزو او کورنیو شلوریزو سیالیو کې تر 0 زیاتې وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د 2 کلونو لپاره د عربي متحده اماراتو لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ویلو ده چې افغان کرکټ بورډ وایي د لوړو وړتیاو او درملنې مرکزونو لپاره ځینې نور مشهور مسلکي کسان هم په دندو ګماري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیو مجله چې احمد شیبر چمتو کړی دی خپرېږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اوکراین لویدیځو متحدانو پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د لیږد په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د اوکراین د ستر درستیز دفتر ویلي دي چې روسي ځواکونو پرون 2 هوایی او 2 راکټي حمله کړې دي. اسمت څروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل هغه هیوادونه به چې تر اوسه اوکراین ته وسلې لیږلي خپل دې کار ته دوام ورکړي. د هغه په وینا دغه هیوادونه غواړي ډاډمن شي چې اوکراین د اړتیا پر وخت د روسیې د یرغل په وړاندې وړ امکانات په لاس کې لري. د آستن په خبره د اوکراین ملاتړو هیوادونو د ټانکونو، مهماتو او د هوایي دفاع د دستګاو په ګډون اوکراین ته د نورو مرستو ورکولو شپنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ویلي د هغو جنگي جټ الوتکو په اړه کومه بیانیه نه لري چې اوکراین له خپلو متحدانو غوښتي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په لیکنه په عین وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی پر اوکراین د روسیې د یرغل د کال